وی وی دیوا د دې مخمنه خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د بلوچستان په هر نایز لکه د امنۍ او هدفي وجونو خلاف د احتجاجونو لامل د سرخار کوټه او شاوخوا سیمو لوی لارې وتړل شوې. بل اړخته د خیبر پښتونخوا په یو شمېر قبایلي علاقو کې هم د امن لپاره احتجاجي پلتونه لا روان پاتې دي، مګر په اکثره میډیاي بحثونه ناراضي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د زورورو سیلابونو اثرات. د چمن په سرحدي کرخه تاجران او ترانسپورټران وایي د سیلابونو له امله چې لارې بندې شوي دي، دوی ګڼ شمېر په مالونو بار ټرکونه په لارو کې بند پاتې دي او نقصان یې شوی دی. په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیریو زیاتی. یو غیر دولتي تنظیم وایي چې یوازې په جولای میاشت کې 133 ښځې تښتول شوي، په 15 تیری شوی او د 100 نه زیات ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي. او اوکراین نن په داسې حال کې د پخوانی سوویت یونین نه د خپل آزادۍ کلیزه ولمانځل چې د روس سره په جنګ کې دی. صدر زیلنسکی وویل د اوکراین اولس به هله جنگ ختم کړي چې په روس کامیابی ترلاسه کړي. نور ریپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ډی وخت پرونه ده چې د واشنگتن نه تاسو ته وړاندې کیږي. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن 9:30، او دلته په واشنگتن کې د غرمې 1 بجه ده. ستاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنیو او هدفي وژنو په خلاف د احتجاجونو لړۍ روانه ده. ځايي خلک له حکومت غواړي چې د توندلارو وسوالو ډلو په وړاندې دوی ته تحفظ یقیني کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ او نورو ادارو لخوا د خلکو دغه فکرمندیو ته کوم واضح ځواب تر اوسه نه دی ویل شوی. د وروستیو احتجاجونو په اړه تفصیل زموږ خبريال عدنان بیټنی لسیمینه د خیبر د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې وړاندې کړی دی چې د دې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځي.
مهربانی دغه احتجاجي مظاهره بلوچستان په هرنایي کې او دغه چې د خیبر پښتونخوا چې کومه قبایلي سلې د شمالي وزیرستان او په باجوړ سیمو کې دوام لري، او د دې پښتنې یو بل سره نږدې چې ټول نزیاته مهمه پښتنې د علاقې د امنیت د ټینګښت کوي، او دوی وایي چې دلته کومه هدفي وژنې کیږي یا د عملیات ورسته چې امن دوي شي دغه ادابې په ځای کړل شي. بل ور سره دلته چې کوم بدرکشوي کسان دي، د هغو بدرکشوي کسانو مندل او د نورو بدرکولو کسانو چې کوم مخنیوي دي او وایي چې کسان باندې کوم تور وي هغه د عدالتونو دولا نه کړل شي. زما تاسو دا وایي چې هرنایي کې د احتجاجي پرلط په 14 اګست ورسته له هغه پیل شو چې هلته په احتجاج کوونکو باندې ډزې شوي دي. د پاکستان پوځ د ریس په لوي چې دغه ډزې هغه محل شوي چې د وسلوالو په امنیتي عسکرو باندې چې دي بریده وکړو، خو دغه احتجاج کوونکو وایي چې دلته چې کوم امنیتي سرتیری دي هغه په احتجاج کوونکو باندې نه پنه غډه کړي چې په هغه کې یو کس وجل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. زه به تاسو ته نو وایم چې په هرنایي کې نن ټول تک تر چې کومه وطن کې او راتلونکي لري دي هغه د احتجاج په توګه تل شوی وي، او دې سره ځايي حکومتونو خبره سلسله هم روانه کړي، خو تر اوسه پورې دغه خبره دې سره ناکام شوی دي. بل احتجاجي پرلط په شمالي وزیرستان کې لتیرو سلويشت ورځې نه روان دي، او دې په علاقې کې وزنې د امن او غشتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو سره په دې ورستۍ کې ځايي انتظامیه او پوځي چارواکو هم خبرې کړې وي. خو دې ترې غوښتي وو چې د سیاسي ګوندونو په استازیتوب باندې ډاډ ورکړل شي چې بیا دلته د امنۍ پیښې نه کیږي. په 12 اگست د پاکستان د بیلابیل سیاسي ګوندونو مشرانو دغه چې کوم شپږسي جرګه په حکومت استازیتوب جوړ شوی و، د شمالي وزیرستان دغه احتجاجي پرلط کوونکو سره لیدلي او دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې دې غوښتي به وزیر اعظم سره شریکولی شي. دغه احتجاج کوونکي وایي چې په 28 اگست د دې نیټه پورې کیږي، او کچرته د دې لخوا دې ته کوم جواب ونه ویل شو نو دې به دغه احتجاج کې بیا پراختیا کولی شي او د شمالي وزیرستان ټول علاقو ته به احتجاجي پرلط چې دی هغه بیا غځوي. بل طرف ته په باجوړ قبایلي ضلع کې هم لتیرې ایوي اونۍ راشي احتجاجي پرلط روان دي، او دې په علاقې کې د امن ټینګ غوښتنه کوي او وایي چې دلته کوم مدنیات په دې د عامو خلکو حق چې دی هغه ومنلی شي. بل دغه هم وجه د علاقې څومره به درکښې وي کسان د په فوري تور باندې خوشی کړل شي، او دینه چې کوم نیول شوی خوشی کړل شي، خو دینه ورسته چې کوم خلک چا باندې کوم الزام یا تور وي هغه د کوم ته په ګوته کوي، دلته چې کوم پولیس نظام غزول شوی دی د پولیس ته په خپل باندې هغه کس گرفتاروي عدالت ته وړاندې کوي چې عدالت کې دا کس چا ته تور وګرځول شي نو سزاګان دی ورکړل شي او کبي ګناي بیا دې خوشی کړل شي. دغه چې څوک سره تاسو پورې چې دی دغه غټ غټ چې مظاهره هم کوي او دې لیدل کېږي چې د دې په احتجاجونو کې ځای خلک چې دي هغه په زیات شمېر سره ګډون کوي، خو دې دغه شکایتونه لري چې د پاکستان کوم مین سټریم میډیا دا په هغه کې دغه احتجاج کوونکو ته ځای نه ورکړل کېږي.
اته برټین صاحب د اورګزی ضلع په اړه باندې د خلکو مسلې څه دي؟ پرون د ټي ټي پی یو بل بیان هم خپور شو د په اړه باندې، یا دغه د مسلو چې دوی سره مرسته کوي، د څه مسلې دي، څه مشکلات روان دي په ضلع اورګزی کې؟
اورګزی هغه قبایلی ضلع ده چې هغه افغانستان سره پوله نه لري، خو ډیر وخت نه امنی سره مخ پاته شوی ده، او د علاقې خلک یو خطر ټول مهمه پرستنه د امنیت کې بل دلته په دې علاقې کې په زیات شمیر سره ورسره پیدا پیدا کیږي، او ځای خلک وایي چې په دغه پیلر د عام خلکو حق ومنل شي. دا وخت ټول زیاته چې کومه مهمه پیښه په اپر اورګزی یعنی بره اورګزی کې رامنځته شوې ده، هغه د ځای په ملکیت باندې دي، او داسې ویل کېږي چې ځنې قبیلو چې دی هغه ځای د پاکستان چې کوم اف سیز واک ته حقیقت ورکړی دي، خو ځنې قبیلې چې دی هغه بیا په هغه باندې اعتراض لري، او دا وایي چې دغه د خپل پلانای ځای دی او دغه چاته نشي ورکولای. نو په دې ترمنځ د دوه قبیلو ترمنځ چې دی د الغاو ترغاو رپورټونه هم مخې ته راځي، او دا وایي چې دغه د دې مسله چې دا په دې کې د پاکستان چې کوم اف سیز واک ته دی خند ورکړی دي، او په دې هم د هغه خلکو حق ومنل شي کوم چې د ځای خلکو دی، او په دې کې بیا طریقې طالبان پاکستان هم یو بیان مخې ته راغلی دي، او هغه دا ویل دي چې د دغه خلکو سره دي چې هغه د خپل د شخصي جایداد چې دی غوښتنه کوي یا د هغه د ولري، او تر څو پورې چې دا دوا د دې پرشتنی وي، نو طریقې طالبان پاکستان به هم دې تر ملاتړ کوي. خو په دې باندې د اورګزی چې کوم خلک دي هغه سره دی ویلي، بل متاسو زده هم وای چې په جنوبي وزیرستان کې هم پروند میشت کې بلې ایو جرګه شوې ده، او هغه هم په علاقې کې دغه شی د بدګیات او غوښتنه کړي چې په بدګیات دي عام خلکو حکومت لې شي، او د علاقې امن د پاره هم غوښتنه کړي، او دغه تشویش ظاهر کړي چې علاقې کې بیا د امنی خور شوی، او په داسې حال چې پولیو کمپاین روان دي، او په پولیو باندې پرله پسې برتون هم تر سره کیږي، او کدن ته کم تاوان پولیو چې موږ د اوړي عام خلکو ته اوړي، نو په دې بیا ریاست تور ځن کړي چې د دې ذمہوار به ریاست وي. زما تاسو دا هم وای چې په جنوبي وزیرستان کې خو قرارې پټونه مخه تر نه جوړه د پاکستان حکومتي څلواکي په څوي، خو ځای خلک دغه اندېښنې لري چې په علاقې کې بیا وسلوال طالبان راغلي، او په دغه علاقې کې خپل چې کوم بیرغونه دي هغه لګولې دي، او دلته په خلاص بټ سره چې دي د خپل فعالیتونه شروع کړي دي.
صحیح اته ویټنی صاحب، دغه جلسو جلسونو ته د غونډو پر لتون ته، او بیا د اورګزی چې کوم دغه مسله ده، په دې اړه باندې حکومت دریز مخې ته راغلي
د کم دلته چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وق وق باندې د دریز لري چې دغه عدالت امنیتي پیښه چې ده د پاکستان په سره دریز لري. د پاکستان په اوسه په دې اړوند پښتارا اوس تازه کم دریز نه دی راغلی، خو دې نه وړاندې چې کوم دریز پلوي هغه وایي چې د امنیت پر خلاف د پاکستان پوځ ژمن دی، او دلته د پوځي عسکرو په قربانۍ باندې امن وړول شوی دی، او د دې امن چې دی هغه بچا ته خرابولو ته ور نه کړی. بل طرف ته دلته چې کوم انتظامي چارواکي دي هغه وخت بغدا تکراروي چې دلته اوس حکومتي دغه علاقې چې دی اوس په صوبه کې شامل کړي شوی، او دلته چې کوم امنیتي ادارې دي چې په هغه کې پولیس هم شامل دي، عدلیه هم راغلی ده، او دلته چې کوم د قانون خلاف ورزي کوي د هغه سره به د قانون سره سم برابر چلند کیږي، او د دې علاقې امن خرابولو اجازه به چاته هم نه ورکول کیږي. خو دلته بیا په قبایلي ضلع چې خصوصا د تور باندې دلته سبرا همیشه ګورو چې دلته په امنیت باندې پوښتنه راپورته کیږي، او دا وایي چې دلته د پښ پر ډول چې دی هغه امن پر ځای کړی شي، او چې کوم ژمنې دي سره د پوسبا کې شاملولو په وخت باندې شوی هغه ژمنې هم په ځای کړی شي.
ډیر زیاته مننه کوم ودان بیٹنی صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکول او جهان مننه.
د دیو سره اوسې ته هم بغیر اغلی په پاکستان کې د خزو او د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولاپمنت اورګنایزیشن ویلی چې د 3 جولای په میاشت کې په پاکستان کې 133 خځې تختول شوې دي، او په 15 اتیا خځو باندې جنسي تیری شوې دي. رپورت دا هم وایي چې لکتر لګا 103 ماشومان د جنسي تیریو او د تشدد ښکار شوي هم دي. نور تفصیل په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ خبريال وقار احمد په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
بس کرو، د خزو او ماشومان د حکومت غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په خپل تازه رپورت کې وایي چې د پاکستان د ننه سږ کال جولای میاش کې یو سل درې دیش خزې تختول شوی او نږدې 15 اتیا خزې د جنسي تیرو نخه ګرځول شوی دی. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه د ښځو لپاره پاکستان تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګرځوي.
د جنسي تیرو په اړه د پاکستان قوانین ډېر ښه دي، خو د بد مرغه په دې قوانینو سم عمل نه کیږي او زیاتره خلک د پولیسو د یاري خپل کیسونه نه رپورټ کوي. کچرې دا کیسونه په صحیح معنی کې رپورټ کېدل شروع شي، نو د سزا د ویرې به د غشان پیښو کې کمی راشي.
په یاد رپورټ کې په ښځو او ماشومانو د تشدد په اړه شمیرې وای چې تیر میاش په ښځو د جنسي تیرو وو او ویا پیښې په پنجاب، سلور دریش په خیبر پختونخوا او شپاړلس په اسلام آباد کې رپورټ شوې دي. رپورٹ دا هم وای چې لګ تر لګه یو سل او اتیا ماشومان د جنسي تیرو او د تشدد ښکار شوی دي، چې پکې پنجاب نه دو سل ویخ، خیبر پختونخوا نه دو درشت او یو ویشت پیخې د سند نه رپورٹ شوی دي. فعالین د ماشومانو سره د جنسي تیرو بیلابیل عوامل په ګوته کوي، وای په دې کې د تیری کون کې تن محرومه او د ماشومانو اڑختا د والدینو پاملرنه نه کول دي.
زمون پر عمل کې د مخنیوي او د تحفظ یو مضبوط مربوط او مستحکم نظام نشته دی، چې لکه پریونشن یا مخنیوی به څنګه کې کفارس کا پیخه مخه تراشی ناغه ته به ریسپانس کې څنګه ایمیجیټلی څنګه به بیرونی ممالکو کې کیږي. په معاشره کې د انسانانو یا د ماشومانو چې کوم بنیادی حقوق دي یا د هغې د تحفظ مسائل دي، نو په هغې باندې په عمومي توګه باندې د شعور او د بیدارۍ ډېر کمې دي.
رپورٹ زیاتوی چې د خزو پر ضد اغوا یا تختولو په جرم کې زیاتوالی راغلی او غیرت په نامه هم نږدې و خزې قتل شوې دي، او د کار زیونو کې د زورولو خواوشا 15 پیخې هم رپورٹ شوې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر سخت بارانونه او سیلابونه راغلل. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله زیات شمېر برخې وځپل شوې او ډېرو سیمو کې تاوانونه واوښتل، خو په بل اړخته د سیلابونو په نتیجه کې د تاجرانو هم نقصان شوی دی. د پاک افغان غړي سوداګریزي خوني یا چمبر اف کامرس غړي او افغان تاجران او ترانسپورټران وایي چې د لوی لارې په بندیدو سره دوی ته هم غټ زیانونه اوښتي دي، او اوس هم په اموالو بار زرګونه ګاډي په لارو کې گیر پاتې دي. نعمت سرحدي د نورو جزئیات سره.
د پاک افغان ګډ سوداګریزي خوند یو مشر عبدالغنی اسکزی وای په بلوچستان ایالت کې روان د پشکال توفانی برانونو لوی لارې بندي کړې دي. اسلام علي د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت متاثر شوی دی، او دواړو طرفو ته تاجرانو او ترانسپورټرانو ته په ګورن روپیه ځانونه اوښتي دي.
تقریبا 2021 شاوخوا مشران د دوه اړخو سوالار دي، او تقریبا د زیان خبره تاوکه پر دی هر کانټینر باندې د ورځې یو سل شپېته یو سل اویا در $200 پورې د مجسر د ډیټینشن پتو په صورت کې اخصل کیږي. تقریبا د 15 څخه در 30000 روپۍ پورې پر تاجر باندې تاوان روان دی، او دا تاوان تاجر مجبور دی برته پر د خپل مالو اچي. دلته چارواکي دا وایي چې کومر لارې لا کاغذ کښنی مشران د پر دی لارې لا کې دوه درې غنټې برته بیا بند سي د لوی مشران د پر مشران د پر د لوړ د بار مشران د پر د لار په پراپر طریقه په صحیح طریقه نه دی لسوي.
په ایالت کې روان د پشکال توپانی برانونو د سند ایالت سره د کوټي او کراچي او د کوټي سکر او د پنجاب ایالت سره د کوټي ډر غزي خان او د صبح خیبر پښتونخوا سره د کوټي جوړ بیاي خان لوی لارې متاثر کړي دي. سپر دغه لار غرونه را شوې دي او پلونه سیلابي وبو وړې دي. کڅه هم حکومتي چارواکو دوی برځ مخ کې دغه لارې پارځي توګه خلاصولو اداوي کړي وي. تیر شپه په ایالت کې د پشکال توپانی برانونو نوې سلسله دغه لارې ور بیا بندي کړي دي. د چمن لارې د کندهار تازه میوي پنجاب او سند ایالتونو ته انتقالون کې د مټرانو یو ترانسپورټر عبدالمجید خان و وی وی دی وته وویل سپلار کې د بنجدو له وجې د دوی په مټرانو کې موجود د کندهار انګور ټول خراب شو.
زموږ د تیر هفته سره تقریبا 500 دراویا پر گاډي لوټ شوی دی او دا گاډي چې کلی دی مکمل څوک د نصر په غره کې پساو ولاړ دی څوک بولان کې ولاړ دی او دلته غرونو پرالو گاډیانې خوش سولې جوړان خوش شوی دی. زموږ تقریبا زموږ تجارانو نن وخت په کروڑو تاوان روان دی.
سید عبدالغفار هغه د افغانستان د تازه میوو یو افغان تاجر دی. د چمن پر پل په پاکستاني ګمرک نوموړي و وی وی وته وویل چې په پاکستان کې لارې بندېدو له وجې کم انګور چې پنجاب او اسلام آباد ته استولي وو هغه خرابېدو له وجې دوی هم د غټو ځانونو سره مخامخ شوي دي.
پنځه شپږ ګاډي بار کړي دي درې پر لارې پاتې وې پنځه شپږ شپې پټمنډي کې وخت چې روډو د کابل څخه ته ډبرې را شوې وې نو حکومت هغه ته پام لرل نه کوي چې مقصد دروړو ته یو ماشينګري ودرې موږ ته تقریبا کم از کم یو کروڑ تاوان رسیدلی دی. نو اوس منورې ګاډي یو هم پرونی لکړې دی هم دا اوس رااله چې تقریبا برای مقصد چې تللی دی هغه بیا پټمنډو پر بند شوی دی شپه اله تکړې ده.
د انډی می په وینا په پاکستان کې روان د پښکل توپانی برانونو څخه 800 شاوخوا کسان وژل شوی دي. دغه کې شاوخوا 210 پوری کسان یوازې په بلوچستان ایالت کې وژل شوی دي. په بلوچستان ایالت کې تر 300 کیلومتره زیاته فاصله سړکان سیلابي وبو وړي دي او په زورونو کورونه زیانمن کړي دي. چې د بلوچستان د پی ډی می په خبره زیاتره سیمو ته پوری مرستې لیږلې دي خو سیلابونو څخه متاثر سیم خلک وسو مودې ته د مرستې نو رسیدو ګیلې کوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
بل اړخته په سوات کې هم سیلابونه بهیدلې دي. د سندو وو کچل وړ شوې ده د سخت بارانونو له امله او کورونو او دوکانونو ته هم اوبه ورغلې دي. په ځینو سیمو کې خلکو ته زیات مالی تاوانونه رسیدلې دي. په سوات کې د روسي سیلابونو صورتحال تاسو ته زموږ خبريال فیاض ظفر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د سواد په بلبل سمو کې د تیز بارنه پس په خوړونو کې سیلابونه راغلي دي چې لکبل ډیر مالی زیان کړی دی. د شورو پور سهار د تیز بارنه پس په منګورا کبل ماټه خوځخیله او نور سمو په خوړونو کې اوبه سوا شوې او د خوړونو کې سیلابي رلی رلی کوم چې د خوړونو د غړه کورونو او دوکانونو ته ننوتې. منګور خار او نورسمو کې سړکونه د وګبونه ډک شول چې له قبلې په سړکونو د ګاړو تګ را تګ بند شو او ټول بازارونه بند شول. سوات کې د ریسکیو ډسټرکټ ایمرجنسي آفیسر یا ضلع مشر شیر خان په دې حق لا دی وته وایي
سهار څنګه باران شه او د مرغزار طرف ته او اسلام پور طرف ته ناغي کې دلته کې زمنګ چې هم نالر په دې کې روبو فلو زیات شي ناغي روز نه پکورونو کې پسکولونو کې د کې اوپر اغلي دي سان نه تقریبا زمنګ سره یو نیم سال کسان لګیاري ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن وال لګیاري لوکل خلک کمیونټي وال سول ډیفنس واغي ټول لګیاري په سرګرمیانو کې چې کم داري لیف سرګرمیا په دې کې لګیاري.
منګور خار کې خورونو کې اوبه دومره زیات وه چې د ځان سره ګاډي او د کورنو سامان هم راوړی وو. خار کې د خپل په غاړه کورنو ته اوبه داخلې شوې او ځایي خلک وایي چې لوی مالی زیان یې کړی دی. د مکان باغ منګورې اوسیدونکي اکبر علي وایي
دونه اوبه راغلي دي چې زمونږ مطلب دی خپل زم د ګاونډیانو زمونږ د خپل ټول دا کورونه مورنه ټول ډوب کړي دي. هغې صوفې موټرې موټر سیکلې کارپیټونه مکمل چې سامان دی هغه ټول چې کندنو دغه کړي دي سبا برباد کړي.
منګور خار کې یو شمېر سمو کې دکانونو ته هم اوبه نه نودي دي. یو دکاندار رحمت علی وای
دکان دا زمنګ رور دی په بیسمنت کې دا سپنچونو دا پومونه مومونه دي قرینونه دي پکې دا بیا غدا بل سیټ دی جو ټوله د اوبر ساسو نه مخره تاسو ته کته شي تقریبا سرور 15 شپږو پټو نسی وای یاره نقصان خو به کم اس کم 15 شل ګروپو نقصان خو بشوي.
دا ریسکیو ضلع مشر شیردل خان دی وتوی چې یو شمیر سکولونو کې مشمان هم په اوبو کې حساب شوی وو خو د سکول انتظامی او د ریسکیو تنانو ټول مشمان د سکولونو نه وستدي او غوی په حفاظت کورونو ته تللی دي. اډیشنل ډیپټی کمشنر سوات سویل خان دی وتوی چې لوی مالی زیان شوی دی خو لا اندازې نه لګي او دی وخت کې انتظامیه د خلکو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کوي. دوی وایي چې د ماسپښین نه پس په خوړونو کې اوبه کمه شوې ده او ټول سړکونه د ګډو د تګ راتګ لپاره کولاو دي او تر اوسه پورې د ځاني زیان هیز اطلاع نشته. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
ویو ای دیوا په سیټلایت ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایت په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي په ملکی کچا د مخ په زیاتېدو سیاسي عدم استحکام او غیر یقیني صورتحال لوجه د وړاندې نه کمزوري اقتصاد سخت زیانمن شوی او هم د دې وجه دا خطرې هم زیات شوی چې پاکستان به د آی ایم ایف اهداف پوره نه کړی شي دا چې د سیاسي اړیکړې اثرات په اقتصاد او د قرضو په منصوبو څنګه راغلی او یا به څنګه اثر وکړي تفصیل یې د ریاض حسین اورو چې هم دا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې د ریاض حسین صاحب ستړي مشي په خیر راغلی
ډیر مننه ډیر مهرباني جی
او سلامات اوسه اول کدا وای چې د پاکستان اقتصادي حالت اوس مهال څنګه دی مثلا د روپی قدر څنګه بدل شوی دی په نن سبا کې
جی مجاهد صاحب نننی چې کوم صورتحال دی بیا په خصوصي ډول تاسو پاکستانی روپې په حواله باندې پوښتنه وکړه نو نن هم د پاکستانی روپې قیمت چې دینو هغه ورډېدل دي او ډالر چې دینو هغه تقریبا 2 روپې ګران شوی دی او د ډالر بیا چې دینو هغه د چکم مرکزی بانک ته د هغه د شمیرې تر مخه هغه وی چې 213 روپې نه زیات شوی دی او تیر ورځ چې کوم د ډالر قیمتونو هغه 211 روپې څخه د پاسو دغه پدې کې نن بیا چې دینو اضافه شوی دا د دې سره سره چې کوم سیاسي صورتحال دی او ماهرینو سره موږ خبرې کیږي نو هغه وی چې را دغه کوم چې سیاسي غیر یقیني صورتحال دی د اپراتین کې وخت کې نور هم د پاکستان اقتصاد چې دینو هغه ځانمن کړی د دې وړاندې چې موږ وګورو نو په سیاسي استحکام لوجه د ونډو بازار هم را ورزیدلی خو نن په هغه کې اضافه شوی دا د هغه بنیادی وجه چې کوم په هان خین هغه وی چې را د پاکستان د مرکزی بانک لخوا د سود شر چې کوم دنو هغه برقرار ساتل شوی دا د هغه لوجه د ونډو بازار چې دنو پای کې څه تقریبا څه د پاسه 1500.2 چې دنو هغه کې اضافه شوی دا خو د دې سره سره بیا چې کوم د پاکستان کمزوري اقتصاد دی او د چې کوم سیاسي بحران روان دی د سیاسي ګوندونو او د مخالف سیاسي ګوند د لخوا چې کوم یو بل باندې مقدمه درج کیږي او د یو بل خلاف چې کوم ګامونه اخیستل کیږي یا په پنجاب صوبه کې یا په خیبر پښتونخوا صوبه کې یا په مرکز کې نو دغه اقتصادي په هار وای چې دا په راتلونکي وخت کې ډیر زیات نقصان کوي او دغه یاره هم څرګندوي
او په دې باندې به هم راشو خو ریاض حسین صاحب کبل اړخ وګورو د پاکستان اوس مهال قرضو ته ډیر احتیاج لري چې دغه نړیوال قرضې برته به حال کړي د آی ایم ایف سره خبرې هم په دې ورسوي کې روانې وي د آی ایم ایف نه د قرضو اخیستو په اړه حکومتي چارواکي څه وایي آیا کوم تازه خبر مخې ته راغلی
جی حکومت لخوا چې کوم خبر مخې ته راغلی دی نو په ورستو کې دوی دغه ویلي دي چې د آی ایم ایف سره چې کوم خبرې اترې دي هغه خو مخ په وړاندې تللي دي او په روانه میاشت په یو کوم درشمه نیټه باندې د اگست چې کوم د آی ایم ایف غونډه کیږي او دوی دا امید څرګند چې د آی ایم ایف لخوا به پاکستان ته یو ارب او شل کروڑ ډالر چې دغه قرض ملاو شي او د دې سره سره بیا نن چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې دغه هم د قطر په دوره باندې دي او هغه دغه د قطر حکومت له خوا دغه ویل شوی دی چې د پاکستان کې تقریبا 3 ارب ډالر چې دغه سرمایه کاری کوي خو د دې نوړاندې بیا د پاکستان حکومت ویلی وو چې د سعودي عرب لخوا او د متحده عرب امارات لخوا به هغه ته 4 ارب ډالر چې دینو هغه یا د ویډیا تیلو په مت کې یا نقدو پیسو په مت کې چې دینو هغه هم ملاوي شي خو دغه یاري هم سرګندګي اقتصادي په هان وی چې دغه سیاسي اړېګړې یا په ملک کې کوم سیاسي اړېګړې روان دي ادا کړیاتی چې نو بیا به د آی ایم ایف سره چې کوم موافقه ده یا کوم وړاندنامه شوی ده
دغه پښتنه ما غوښتل او تاسو نو واورم چې کارپوان خدا وایي چې سیاسي اړېګړې ای او که استحکام نوي نو دا به دغه قرضو او یاد آی ایم ایف سره د خبرو باندې اثر وچی خو پښتنه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې خو هغه سیاسي نظام برپای یغه خو همیشه یو حکومتونه بدلیږي را بدلیږي مشران یا ګوندونه، مګر بیا هم دا قرضی خو د ریاستی ادارو سره کیږي، بیا هم ولې دا اثر اچي د آی ایم ایف سره په دا خبرو باندې د دې اثر سره؟
جی د دین وړاندې د پاکستان حکومت که تاسو فکر کوئ نو پوهان هم دغه خبره کوي چې تیر د عمران خان حکومت او هغوی د آی ایم ایف سره چې کومه لوزنامه کړې وه نو هغوی بیا د خپلې خبرې نه اوریدلی، نو بیا په پاکستان باندې د مالیاتي ادارو هغه اعتماد هم راکم شوی دی. که دغسې وینو بیا آی ایم ایف چې دي نو هم دغه یاره څرګندولی شي که په راتلونکي وخت کې یا دوی دغه چې کوم لوزنامه شوې ده دغه شرطونه به دوی سر ته ورسي او که وبه نه رسي، ځکه چې یو خوا خو سیاسي اړیکړې وي او بیا په حکومت باندې فشار هم وي، ځکه چې تیر حکومت عمران خان چې کوم د آی ایم ایف سره کومې وعدې کړې وې او بیا هم ته یو قسط هم میلاو شوی و او کوم شرطونه یې بدلي نو هغې نه بیا حکومت اوریدلې و تیر حکومت چې کوم و او بیا هغوی د پټرولو باندې سبسیډي ورکړې وه، رعایتونه یې ورکړي وو او د بجلۍ قیمتونه چې دي نو هغه هم کم کړي وو او د هغې په وجه بیا د پاکستان اقتصاد ته چې دي نو تقریبا 2.5 اربا روپۍ چې دي نو هغه نقصان هم رسېدلی و، نو دغه یو د اعتماد کمی هم دی او بیا والی مالیاتی ادارې هم دغه امکان لري وي چې دغه سي حالات جاری وي، سیاسي اړي غړي وي یا په حکومت چلولي وړاندې نه کیږي هغه کې مسلې مخې ته راځي نو بیا دغه پښتني راولاړيږي او ماهرین هم دغه پښتني راولاړي چې دغه شرطونه به بیا د اوسنۍ حکومت چې دینو دغه به پوره کړي که پوره به نه کړي شي، نو دغه امکان هم لري چې دغه شرطونه دوی نشي پوره کولی نو بیا به د پاکستان چې کوم اقتصاد دی هغه به مخ په وړاندې لاړ نه شي او مشکلات به نور هم زیات شي، څنګه چې د وړاندې نه پاکستان ته کوم مشکلات دي لکه څنګه چې د روپۍ قدر دی هغه وړاندې چې کوم وونو هغه تقریبا 200 روپۍ ته رسېدلی وو په جولای کې، خو هغه کې بیا کمی راغلی وو کله نه چې آی ایم ایف د پاکستان سره دغه لوزنامه وکړله او وچېره په اګست کې به دغه قسط میلاو شي، خو د هغې سره بیا د روپۍ قدم چې دینو هغه مستحکم شوی وو، بیا چې کوم سوداګر دي یا کاروباریان دي دغوی اعتماد هم بحال شوی وو، خو اوس بیا یو ځل بیا چې دینو چونکی اړې ګړي زیات شوی دي په عمران خان باندې مقدمه ده هغوی های کورټ هم وخت دي بیا په سیشن کورټ ته به هغوی سبا له پیش کیږي، ځکه چې د های کورټ لخوا ته د نن پورې ضمانت ورکړی شي او سبا به دوی عدالت ته پیش کیږي، نو دغه امکان هم لري چې دوی ته سزا میلاویږي او که نه دوی ته بیا نور چې دینو ضمانت ورکړی کیږي یا دوی بری کیږي، نو دغه حالات چې دینو دغه
ته
لکه ډېر زیات مسایل به پیدا شي که حالات دغه سې کړکېجن وي.
سلامات سي مننه ریاض حسین سي
ډیر مهرباني.
او بیا هم د پاکستان د اقتصاد په حواله یو ریپورت. د پېښور د میوو په منډی کې کاروباریان وایي چې روان سیزن کې بغیر د کوم خند نه د افغانستان نه مالونه را روان دي، مګر د افغانیو په مقابل کې د پاکستانی روپۍ د قدر په کمیدو سره دوی د تاوان سره مخ دي. دوی وایي د پټرولو د نرخ سیوا کېدو سره هم د تیر کال په نسبت اوس کرایې زیات شوی دي او یا دوه چنده شوی دي. نور حال درته تاسو البته زمون خبریال عثمان خان تاسو ته نور حال په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان روان سیزن کې انګور، مڼه، خربوزه او هندوانه را روانه ده، خو سوداګر وایي د افغاني روپۍ په مقابل کې پاکستانی کالداري نرخ ډیر لوېدلې نو تاوان سره مخ یو. کاروباریان وایي افغانستان کې مو دوه درې میاشتې وړاندې باغونه اغېستي او پیشګي پیسې مو ورکړي، وایي اوس د کالداري نرخ راټیټېدو سره ډېر په تاوان کې روان یو.
کوم سل ګاډي دواړه زمونږ راغله مونږ 1 روپۍ پکې نه ده ګټلې، دلته مال راځي په 800 شپږ سوه اووه سوه روپۍ باندې زمونږ مال خرڅېږي، مونږ ته نقصان کوي پیدا مونږ ته نه کوي تاوان نه. په مزار کې باغونه اغېستي مخکې پیشکې نه ورکړي پیسې مو ورته ورکړي دي، باغونه مغسی د دې نه پیسې ورلیګو او نه پوره کوي تاوانې نه پکې سار دل ترې شو ځان مړ کو ټول د څه پریشانې نه دي د کلدار د وجه کلدار ډیره زیات لاندې ده بیخي مون توارنه کوي افغانې برخي جو کلدار لاندې راځي افغانې برخي جو کلدار لاندې راځي بیخي مونږ د څه سوچ کې چولې چې سوکو.
تیر کال د اگست په 15مه نیټه د طالبانو د واکمنۍ پس په افغانستان کې په پاکستانی کرنسی بندیز لګول شوی لکوم لامل سوداګر تجارتی هلی ځلی یوازې په افغانۍ روپۍ کې کوي. د پیښور د میوو منډۍ تجاران وایي د تیر کال په مقابل کې سخت کال افغانستان نه مالونه بغیر د سروکاوټ نه رادرومي، خو وایي د پیټرولو قیمتونه سیوا شوي لکوم له کبله د ګاډو کرایانې دوه چنده شوي دي.
سخ کال غصه د افغانۍ بره شو، ډالر په بره روان دي، د ګاډو کرایانې چې دي یو لګنا یو لک شل زره پورې تیر کالو. سخ کال د پیټرولو د ډیزلو د وجې ډالر بره وختو، د هغې د وجې دوه دوه نیم لکه درې لکه تر درې نیم لکو روپو پورې هم کرایانې راغلي دي. نو دغه په دلته کلدارو باندې مونږ چې دا کم مالونه خرڅو، کم تجاران نازي، کم کاروباری خلک دغه مالونه دلته خرڅو، نو دا سراسر تاوان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي د دوانو هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر اغیزمن شوی. وایي حال دا دی چې د کال 2014 او 2018 پورې د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم تجارت 2.15 ارب ډالر پورې رسیدلی، هغه اوس یوازې 600 میلیونه ډالر ته راغورځېدلی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سو وی دی وا اوري او ویني دوا مخکنی جګپوري امریکایي جنرالان وایي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د انخلاف وروسته امریکا لا هم خوندي نه ده او واشنگټن په افغانستان کې کافي استخباراتي معلومات او ته لاسرسي نه لري. د امریکا د مرکزی کمانډ یا سنت کمپ پخواني دوه پخواني مشرانو جنرال فرانک مکنزي او جنرال جوزف وټل د وی وی سره په ځانګړي بحث کې ویلی چې د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره د افغانستان جمهوریت نظام رنګ شو. دواړه جنرالان په دې باور دي چې د عراق تجربې ته په کتو خای امریکا یو ځل بیا افغانستان ته پستنیدو مجبور شي. جنرال مکنزي د دې پوښتنې په جواب کې چې د افغانستان د اوسنی حال سبب څه داسې وایي.
زما په باور هغه څه چې د تیر کال د غمیزې رامنځته کېدو سبب شو هغه د افغانستان څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. دا هغه پریکړه وه چې په حقیقت کې دواړه ولسمشران ټرمپ او بایدن پکې همغږ وو. دواړه ښایي د امریکا په تاریخ کې د نورو ولسمشرانو په پرتلې متفاوت وو، خو دواړو دا مقصد درلودو چې د افغانستان څخه په کامل ډول ووزي. او زما په خیال همدا تصمیم او عملي کول یې د هغه څه سبب شو چې په تیره اگست میاشت کې پیښ شول. دا اساسی علتو او تر وتلو وروسته چې هر څه پیښ شوي د همغه پریکړې سره تړاو لري.
د افغانستان په حکومت او پوز کې د فساد لوی ستونزه وه. ستاسو په نظر د امریکا پوز نور څه کولای شول چې مخه یې ونیسي؟
موږ ډیر څه کول. زما په یاد دی چې زما د ماموریت په وخت کې د جنرال میلر څخه مخ کې جنرال نیکلسن هلته قومندان وو، او د جنرال میلر د قومندانۍ په اړه هم خبر یم. موږ پر دې برخه ډیر تمرکز درلود او دا موضوع زموږ د مجلسونو یو دوامدار مسله وه. بې له شکه چې په دې اړه په افغان پوځ او حکومت کې ځینې دودیز عوامل ول چې فساد ته زمینه برابروله، او دا رښتیا لویه ستونزه وه. خو تر څنګ یې هڅې هم روانې وې. فکر کوم موږ د هغو امکاناتو په اړه حساب کتاب درلود چې هغوی ته مو ورکول، او هڅه مو کوله چې لارښوونې مو عملي کړي. کوشش مو کاوه چې څار یې هم وکړو، ځکه تاسو پوهیږئ چې په هغه هیواد کې د امریکا او ناټو د مالیه ورکوونکو ډالر مصرفېدل.
په دې اړه باندې ډېرې ملامتیانې مطرح کیږي. افغان مشرانو موږ ته په خپلو مرکو کې وویل چې دوی ته په جګړې کې پوره فرصت نه و ورکړل شوی، او برعکس امریکایي مشران وایي دوی نه غوښتل چې امریکایي عسکر په داسې جګړې کې د خطر سره مخامخ کړي چې په خپله افغانان د جګړې لپاره لیوالتیا نه لري. د 2013 کال راهیسې چې کله محاربوي ماموریت ختم شو، شاوخوا 10,000 افغان عسکر وژل شول، او وایي که افغان عسکرو د جګړې لیوالتیا نه درلودای شاید د کابل حکومت په 2014 کال کې سقوط کړی وای. وایي د امنیتي ځواکونو د پیاوړو واحدونو سره د ایستل کېدو ژمنې شوې وې، ځکه یې د جګړې انګیزه بایللې وه. اوس د افغان پاوز د ړنګېدو ملامتي چا ته راجی کیږي؟ لمړی به د جنرال مکینزی څخه واورو، بیا به جنرال ووټل نظر ورکړي.
زما په باور د دوهې تړون او اړوند مذاکرات یې د دې ماموریت د ناکامېدو اصلي سبب دی. زما په نظر دا چې د افغانستان حکومت تر ډیره له دې مذاکرو بهر ساتل شوی او تر څنګ یې موږ د همغه مذاکراتو مطابق مخکې نه ولاړو چې له مخې ټول اړخونه لکه طالبان خپلې ژمنې عملي کړي او د افغانستان او امریکا حکومتونه باید څه کړی وي. فکر کوم همدا تېروتنه د افغانستان د حکومت دپاره د خپګان وړ وه. خو چې کله دغې ستونزې ته ځیر شم، زما په باور په دې کې ټوله ناکامي د افغان پوځ نه وینم، بلکې د ټول حکومت ړنګېدل دي. زما په نظر په افغانستان کې زموږ پوځي ناکامي نه وه، بلکې ډېر نور اړوند مسایل دي چې د امریکا د حکومت پورې ارتباط لري او باید ملامتي پرې واچول شي.
اوس چې ځواکونه د افغانستان څخه وتلي، آیا امریکا خوندي ده؟ آیا د روسي ډلو په امریکا د برید کولو قابلیت زیات کړی دی او کنه؟
زما په نظر ته مرکزی قومندانۍ د ارزونې وروسته څه بدلون نه دی راغلی. هغه داسې چې که موږ بالاخره ووزو، القاعده او داعش به په افغانستان کې ځای ونیسي او د امریکا متحده ایالتونو ته به تهدید پیښ شي. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان څخه تر وتلو وروسته موږ خوندي ووسو.
زه له دې ارزونې سره هم نظر یم. زما په نظر موږ لا هم د دغو ډلو یا ګروپونو په اړه چې هلته پاتې دي پوره پوهاوی نه لرو. زه په دې وروستیو کې د هغه برید په اړه ډیر خوشحاله سوم چې څو اونۍ مخکې پر الزواهری وسو. نو موږ زیات کار ته اړتیا لرو چې باید ترسره سي، او زه فکر نه کوم چې موږ دې پوره خوندي وسو. فکر کوم افغانستان نور هم بې ثباته شوی دی.
اوس خپل اوریدونکو ته ستنیږو. موږ ته د مختلفو پاڼو څخه په زرګونو پوښتنې رسیدلي. ما او کارلا اکثریت پوښتنې مطرح کړې، خو ځینې لا هم بې ځوابه پاتې دي. فرهاد احمد کمالی د افغانستان څخه خپل پوښتنه شریکه کړې. په افغانستان کې اوسنی وضعیت او د طالبان واکمنۍ ته په کتو فکر نه کوي چې امریکا به اړه شي په افغانستان کې یو ځل بیا مداخله وکړي؟ جنرال ووټل، موږ دا پوښتنه تاسو ته راجع کوو، ځکه تاسو په عراق کې د داعش د پیدا کېدو وروسته د امریکا د بیا ځلې مداخلې په وخت کې دنده لرله.
فکر کوم دا یو واقعي اندېښنه ده، او څه چې موږ د لسیزو جګړو په موده کې د دې ترهګرو ډلو په اړه ولیدل، هغه دا دی چې دوی د وخت او زمان سره ځانونه بدلوي، وعده کوي او خپل فعالیتونه بدلوي. دوی زموږ د توقع خلاف بل ډول پرمختګ کوي، او موږ ځکه باید پر دوی پرله پسې فشار وساتو.
دا د وی ډی وی د ټی وی خبرونه ده. امریکا کې د مذهب د ازادۍ نړیوال کمیشن په افغانستان کې په مذهبي ازادۍ اندېښنې ښودلې دي. خو بل اړخ ته په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د امریکایي کمیشن دغه دعوی بې بنیاد دي، او ګڼي دوی په افغانستان کې ټولو ته امن راوستي دي. نور تفصیل په د وی نه په دې رپورت کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
رائټرز خبری اداروی د نړیواله مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن د نه پورس په خپل تازه رپورت کې ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې د راتلو سره سم په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضع ډیره خراب شوې ده. رپورت د افغان طالبانو په حواله وایي سنی سختریزه مسلمانان په زوره په نورو خلکو خپل سخته نظریه ورتپی چې په ښکارا د یو ګڼ شمیر افغانانو د مذهبي ازادۍ سرغړونه ده. د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی د مذهبي ازادۍ د څار نړیوال کمیشن خپل دغه رپورت په داسې حال خپور کړي چې نه ورځ وړاندې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ د یو کال پوره کېدو دستورې کړي دي. رپورت وایي طالبانو د نړۍ سره ژمنه کړې وه چې دوی به په هیواد کې ټولو اقلیتي او مذهبي ډلو ته تحفظ ورکوي، خو په عمل کې داسې نه ښکاري. او دا چې طالبانو په افغانستان کې په ټول اولس خپل سختریزه اسلامي نظریاتي بندیزونه په زور عملي کوي. رائټرز خبری اداره د امریکایي کمیشن له قوله وایي دغه سختریزه شری نظام د اسلام په اړه د طالبانو خپل تشریح ده. په رپورت کې دا هم اندېښنه ښودلې شوې ده چې د طالبانو لخوا په ټول ملک کې د سختریزه خود سره شری نظام په عملي کولو سره د مذهبي اقلیتي ډلو، ښځو، همجنس پرستانو او هغه خلکو باندې منفي اغیز پرېوتې دی چې مذهبي عقاید نه لري. رپورت زیاتوي طالبان په هیواد کې د هغه زرګونو هزاره شیعه افغانانو د وجل کېدلو ذمہوار دي چې د طالبان مخالفین داعش ډله پرې بریدونه کوي او طالبان ورته په تحفظ ورکولو کې ناکام دي. د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیشن رپورت وایي طالبانو په ملک کې د امر بالمعروف وزارت جوړ کړی چې پکې د اخلاقیاتو د څارنې پولیس ټاکل شوي دي، څوک چې په ښځو په زوره حجاب اچول باوري کوي او د هغوی په لوبو یوازې ګرځېدلو، تعلیم او کار ته پتللو یې بندیزونه لګولي دي. رپورت وایي طالبانو په داسې کولو سره په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو سرغړونې کړې دي. د دې ترڅنګ طالبانو او داعش ډلې په هیواد کې د تصوف منون کې هم په هدف کړي دي. رپورت زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو سره د ملک نه ګڼ شمیر کې هندوانو او سیکانو کړي کړي دي او وسلوال د عیسایانو منلو ته هم تیار نه دي، څوک چې پټ په پټ خپل عبادتونه او مذهبي دستورې کوي. هر څه که د امریکا د مذهب د ازادۍ نړیوال کمیشن په افغانستان کې د مذهب په ازادۍ اندېښنې څرګندې کړې دي، خو د طالبانو د حکومت وایاند وایس آف امریکا ازادۍ ریډیو سره په مرکه کې دغه رپورت رد کړی او ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې مذهبي ازادۍ وده کړې ده.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
بیا هم خیر راغی. نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د اوکراین خلکو د سوویت یونین یا د پخوانی شوروي اتحاد نه د خپل ملک د ازادۍ ورځ ولمانځله. البته د دې ورځې لمانځل په داسې خوشحالیانو کې تر سره شو چې په دغه جشن یا خوشحالیو باندې د روس د خوا د میزایلو د حملو یېری سیوری اچولی وو. اوکراین اوس د سی د روس سره په جګړه کې ده او په اوکراین باندې د روس د حملې هم شپږ میاشتې پوره کیږي. صدر زلنسکی ویلي دي تر هغو به جنگ نه ختموي څو چې په دې جنگ کې کامیابی نه وي ترلاسه کړي. سمینه احسان نور تفصیل وړاندې کوي.
د کیف د ازادۍ چوک نه په وینا کې چې شاته د روس تبا شوي ټینکونه او وسله لیدل کېده، د یوکرین صدر زلنسکی ویل
په څلرویشتمې فروری مونږ ته وویل شول چې تاسو سره موکا نه ده پاتې. په څلرویشتم اګست مونږ وایو یوکراین ته د ازادۍ ورځ مبارک شي. په دغه شپږو میاشتو کې مونږ تاریخ، دنیا او خپل ځان بدل کړو. وړاندې زموږ دپاره د جنگ خاتمه امن وو، خو اوس مونږ وایو چې د دې جنگ ختمون به په کامیابۍ کېږي. مونږ به تش د کامیابۍ د خوشحالۍ نمانځلو په صورت کې لاس پورته کوو. مونږ د خپلو خلکو او ځمکې په سر سودا نه کوو.
د شروع په ورځ په یوکرین کې په 1991 کې د پخوانی سوویت یونین نه د ازادۍ دو په لړ کې د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. هم د دې سره سره په یوکرین د روس ته حمله شپږ میاشتې هم پوره شوې. په کیف کې چارواکو د زیارت د ورځې پورې د خلکو په زیات شمیر کې پر اغونډېدو پابندي لګولې چې د روس میزایل حملې یره ده. او د یوکرین صدر زلنسکي هم په خلکو د بیداره اوسېدو غږ کړی. په سرخار کیف کې تباه شوي روسي ټینکونه او نور سامانونه د خلکو د لیدو دپاره هم ایښودل شوي. صدر زلنسکي او لاول میرمن اولینا زلنسکي په دې موقع په جنگ کې د ډونباس په سیمه کې د وژل شوي فوجیانو یادګار ته هم ورغلل. د یوکرین د ازادۍ په ورځ او په یوکرین د روسي حملې شپږ میاشتې پوره کېدو په تړاو کې د عالمي مشرانو او پیژندلې تنانو غبرګونونه هم را روان دي. د برتانیې تلونکي وزیر اعظم بوریس جانسن په دې موقع د یوکرین سره د برتانیې د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړه. هغه د یوکرین لپاره د ضرورت په حساب فوزي، انساني، اقتصادي او سفارتي مرستو ژمنه هم وکړه.
Ukraine will come through this ordeal. یو ورځ ورایشي چې یوکرين به دغه حالاتو نه ځان وباسي او کامیابی سره مخ شي. چې کله دغه ورځ راشي نو د یوکرين د ملګری په حساب برتانیا په دې نور خبر وکړي.
جرمن چانسلر اولاف شولز هم اویل تر هغه بعد یوکرین سره ولاړی تر څو چې ضرورت وي.
ist viel stärker als Russlands rückwärtsgewandter Imperialismus.
د ازادۍ او جمهوریت په اتحاد کې تړلې یورپ د روس ته تنگ نظر سامراجیت نه زیات مضبوط دی. د یوکرین اوسیدونکو تاسو تکړه او مضبوط یې او تاسو ملک به د جنگ د تیارونو راوځي، ځکه چې په یورپ او نړۍ کې ملګری دي. موږ نن تاسو په ملګرتیا فخر کوو.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم په یوکرین د روسي حمله شپږ میاشتې پوره کېدو په موقع د جنگي لیونتوب غندنه وکړه او فریاد یې وکړ چې دواړو اړخونو ته بې ګنا خلک د دې جنگ تاوان ورکوي.
زه د دغه ظلم او د دې قیمت ورکوونکي بې ګنا خلکو فکر وړ یم. دا لیونتوب دی، د ټولو اړخونو لیونتوب، ځکه چې جنگ یو جنون یو لیونتوب دی او په جنگ کې څوک هم دا نه شو ویلی چې هغه لیونی نه دی. جنگ په خپل لیونتوب دی.
اخوا په برسلز کې هم په سونو خلک د یوکرین د ازادۍ او په یوکرین د روسي حملې شپږ میاشتې پوره کېدو په تړاو کې د برسلز په ګراند پلیس کې راغونډ شوي وو. په دې موقع د یورپي یونین صدر اورسولا وان ډر لین هم موجود و چې د یوکرین سره د یورپي یونین یووالی وښایي. سنینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن ډی سی.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
پنځه کاله وړاندې د اوو لاکونه زیات روهینګیایي مسلمانان د میانمار د پوز د قهرجنو عملیاتو نه وتښتیدل او گاونډیو ملکونو ته پناه یووړه. بل اړخته د میانمار د پوز مشران د روهینګیایي مسلمانانو د وژلو په خاطر د قتل عام تورونو سره مخ شوي دي. د وی ای خبريال ستيف ستان سانفورد د دینو کارپوهانو سره په دې باندې خبرې کړې دي چې د روهینګیانو آینده به څنګه شي او چې ظلم ورسره شوی د غي حساب کتاب او انصاف به وشي او کنه. دا رپورت تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
پنځه کال وړاندې په میانمار کې د فوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو ډلې وژنې ورسته یو شمیر د روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته کډه شو. له هغه وخت راهیسې دغه کډوال په کمپونو کې ژوند کوي او د فوج څخه د انصاف او د حساب په هیله دي. خو د میامار فوز د تیر کال د کودتا له لارې د واک ترلاسه کولو وروسته په ملکي وګړو خپل وحشت ته دوام ورکړی او په ټولو اقلیتونو ډلو یې بریدونه جاري ساتلي. سیړونکي وایي دا اوسنۍ جنګي جرمونو کې زیاتو په کال 2015 کې په روهینګیا مسلمانانو د برید پخلی کوي.
د دې نړیوال ټولنې پام هغه جدي سرغړول تاړول چې پوزي تر سره کوي او په میانمار کې د نننه د ځینو ډلو سترګې د روهینګیا حالت ته خلاصې کړي. هغه ډلې چې مخکې د پوز په کړنو باور نه لرو چې د روهینګیا په ضد سوکړي.
په اني حال کې په کمپونو کې د ناوړه شرطونو او بندیزونو سره مخ د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن شوی. دا میاشت ملګرو ملتونو میشیل بچلر ته هغه کمپونو ته ورغلی او د روهینګیا د استازو سره د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کړې چې زیاتره کډوالو پریکړه یو ډول وا.
هغه ټول وویل مونږ بیرته تلل غواړو، خوای غواړو مونږ چې کله واپس لاړ شو د ماینمار د وګړې په توګه خپل شناخت ولرو، زموږ د حقونو احترام وي، مونږ بیرته خپل ژوند وکړو او دا احساس وکړو چې د هیواد برخه یو.
د برابرۍ د حقوقو او د پیژندلو هله هغه روهینګیا وګړي هم لري چې په میانمار راخین ایالت کې پاتې شوی. په میانمار کې د کودتا وروسته په سفری بندیزونو لوچی خوراکي شیان ګران شوی چې د میانمار د خلکو ستونزې نور زیات کړي. پراخین کې یو امدادي کارکونکي چې په ژوندل کې دوه پټه ساتل غواړي وایي د فوز لخوا هغه روهینګیا مسلمانانو ته د بیرته ستنېدو لپاره چې کمې ژمنې سوي چې ورته کورونه او نوکرۍ به ورکوي دی د هغه اندازه لګوي.
دا ډیره مشکله ده. زه به ووایم چې د روهینګیا لپاره فرصتونه بیخي لږ دي. زه به ووایم چې د دې د واپسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ده نیول شوې.
تیره میاشت د عدالت نړیوال محکمې د میامار د فوزي واکمنانو د اعتراضونو له ردولو وروسته په میامار کې د روهینګیا مسلمانانو د نسل وژنې په ضد د مقدمې چلولو اجازه ورکړې.
Fundamentally, the impunity of the junta needs to be addressed through
په بنیادی توګه په نړیوال کچه د بندیزونو لارې د حل کول پکار دي. باید په تیلو او ګیس په شمول په وسلو هم بندیزونه ولګول شي او بیا د بشري حقوقو د مرستو حساب ورسره هم وشي.
لکه څنګه چې انصاف په مخ وړاندې زی د روهینګیا خلک چې په بنگلاديش او یا بیا په میامار کې میشته دي ژوند نور سختو او له خطر سره مخ دی. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او بیا هم ګرځو پاکستان په لور او هلته به د زراعت په برخه کې تاسو ته یو ریپورت وړاندې کړو. د خیبر پښتونخوا د ډیر ضلع د بیلابیلو سبزیانو او میوودانو د پاره ځانګړی شهرت لري چې کاروندګر پکې زیاته پاملرنه د میوو باغونو کرل ته ورکوي. د ډیر په اشیری سیمه کې د نشپاتي، خرمانې، غوزانو او انګورو باغونه سمسور دي، خو کاروندګر وایي د ناروغیو له امله فصلونه اوس متاثر شوي او اړوند ادارې ورته توجه هم نه کوي. بل پلو چارواکي وایي په کار د چې کاروندګر د څېړنیزو مرکزونو سره خپلې رابطې وساتي. نور تفصیل تاسو ته ملک وقاص په دې رپورت کې شریکوي.
دا د خیبر پښتونخوا د بره دیر او شیرې درې سیمه ده چې د سبزیانو سره د میوو پیدا کولو لپاره یو ځانګړې ارزښت لري. په دې سیمه کې په میوو کې نشپاتې، خرمانه، الوچا، انګوران او غوزان پیدا کیږي. خو د باغونو کروندګر وایي سږ کال د باران له وجې پرې د جل ناروغۍ لګېدلې ده چې ورسره پیداوار اغېزمن شوی دی.
او دوی چې راوړي ته یو قسم دوی یو روز بل قسم درکی ما مساله وي وي ته هغه ته بل شي دوی درکی اځ به وي سب پیدا نه کوي فصل خرابوي میوه خرابوي کار نه کوي.
د باغونو خصمانګر وای دوی د خپل تجربه په اساس د ناروغو په ضد داروغان کاروي او هیڅ ګټه نه ورکوي او نه ورته د اړوند ادارو چارواکي مشورې یا نوې مرستې ورکوي.
مونږ ته په دیر کې چې کم دی نو نرسری دي هغه ځای ته بس زو راوړو او زمونږ غریبۍ دي نو دا مونږ چې کم دی نو نشو مونږ چې زیات نه زیات په کال کې چې کم دی دوه درې پنځه لس بوټي بنالو مل لارې چې دا بوټي مونږ ته مرض کوي یو کال تشي یو کال ډکی نو هغه کې دي چې د خوراک سم مسئله بل لارې چې دی کې جل لګي.
د میوې دانو د پرمختګ لپاره په تنا فارم په خبر کې کارکونکي څېړنکار وای دوی د ماحول سره سم او دا راپیخو ناروغو په ضد د میوو په بوټو کې جدت راولي. باید کروندګر دې د باغ کرلو او د خصمانی په محال د دوی په مشوره عمل وکړي نو پیداوار به ښه وي.
ټیلی فارمینګ وای او هغه تقریبا 12 کې کسان ناشتي پاره کې ګروپ ته چې پاره کې یو د هارټیکلچر زموږ د اسمار ماګر اسمار چې کوم د باغونو باره کې څو تاسو څو تاسو ټول واړې په کې ناشتي دغه سي پلان پروټیکشن د بارو حشرات وره آکس پکې ناشتي دغه سي اګران می وره چې فصلونو وره آکس ناشتي او هغه د ورځې د اتو بجو نه د شپې تر اتو بجو پورې او دا غیخ خپل دغه نمبر دی چې 0348 1117700 نه تاسو ته دایل کولای شي دا ټیم سره هغه تاسو ته مسلې حل درکې کینی تاسو په یو باکې دا میسج کیږي هغه بدتی بیخت وزیر دی خبرې چره دا مسله ده.
د بردیر او شیرې درې کروندګر وای د صوبې په اقتصاد کې د دیر ضلع د میوه دانو مهم رول لري ځکه چې د دوی زایم موسم د هر رقم میوه او سبزی لپاره موجود دی. کچر دې کروندګرو ته په حکومتي کچا په ځانګړي توګه پاملرنه وشوه نو د صوبې په بهتره کې زیاتواله راتللی لیکي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
هم په خیر اغلی لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل اوکراین د خپل ازادۍ ورځ ول منځله په داسې حال کې چې د روس سره په جنگ کې ده، خو بل اړخ ته د برتانوي چیړنیز ادارې رایل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ یا روسي د پلټونو تر مخه د امریکای او اتحادیانو د کمپنیو جوړ مایکرو الکترونیک پرزی د روس د وسلو د سیستم مهمه برخه ده کوم چې د اوکراین په جنگ کې استعمالیږي. په دې اړه د وایس اف امریکا د هنری ریجول رپورت تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
یوکرین وای روس د جګړې په 50 میاشت په محل 3,650 زیات میزایل او راکټ د یوکرین په خاورو وشتلې. د رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ څېړونکي چې پیژندل کېدو پټه ساتل غواړي وایس اف امریکا ته ویلي چې زیاتره وسلې د غربي هیوادونو لخوا جوړ سوي د مایکرو الکترونیک ټکنالوژي باندې انحصار کوي.
داسې نه ښکاري چې دوی د بیرته تولید پلان لري. په ځانګړي ډول د دغه لوی کچې او مهم مایکرو الکترونیک چې ډېر پیچلی وي، دا هغه څه دي چې د میزایل د پارودو لپاره ډېر اړین دي.
For example, like precision guided munitions.
په دا کې د روس اسکندر کروز میزایل هم شامل دي کوم چې د روس په پرمختللو وسلو څخه یو دی. د روسی ادارې سیړونکو په یوکرين کې د وشتل سوي ځینې میزایلو دننه د مایکرو الکترونیکس معاینه کولو کې بریالي سوي. دوی په کې زیاتره غربي جوړ شیان موندلې چې په کې ډیجیټل سیګنل پروسیسر، فلش میموري، رام او هغه تارونه پکې شامل دي چې د امریکایي، هالند او جرمني کمپنیو جوړ کړي دي. د روس کې اچ یو سل یو کروز میزایل چې د یوکرين سرشار کیف په نقشه کړي، په دغه میزایل کې یو ډیرس غیر ملکی برخې موندل سوي.
دا ډېر هادي وي او هر ځای په اسانۍ سره موجود وي. دا په هر ډول الکترونیکی شیان لکه مایکرو ویو او د لوښو وینځلو په ماشین کې استعمالیږي.
دا ډول الکترونیکی شیان روس په یوکرین د برید کولو څخه مخکې په آزاده توګه ترلاسه کول، خو سیړنیز ادارې لږ تر لږه یو اتیا برخې په ګوته کړي چې د دوه قسمه استعمال پکې کېدای سي او دا د امریکې د صادراتو د کنټرول تابع دي. په دې کې د لوړ فعالیت مایکرو چپ هم شامل دی چې په لاس کې د نیول کېدو په نیویګیشن سیستم کې موجود وي، کوم چې د روس ځانګړي فوزونو لخوا د وایي بریدونو په وخت کارول کیږي. د امریکا وروسته جاپان دویم لوی د وسلو لپاره مایکرو الکترونیک سپلای کوونکی دی او د فروری په میاشت کې روس په یوکرين د یرغل وروسته یو شمیر ریاستونه روس ته دا ډول اجزاو د صادراتو باندې بندیز لګولې دی. د روسي سیړونکو په وینا ماسکو د ټکنالوژي د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې مودې راهیسې پراخې طریقې کارولې.
روس د اخستو لپاره یو شمیر کمپنۍ کاروي او چې کله د شرکتونو پلټنې ترسره شي داسې ښکاري چې دوی قانوني دي، خو په حقیقت کې دا کمپنیانې د روس د پوځي لویو کمپنیو سره تړاو لري.
امریکا او اتحادیانو د روس د وسلو په تولید او ورته د وسلو لپاره سامان سپلای کولو کمپنیو باندې بندیزونه لګولي. کاغلی وای باید دا بندیزونه سخت کړی سي.
دا ډول بندیزونه او د دې عملی کول به په روس د مایکرو الکترونیکس ترلاسه کولو لګښتونه زیات کړي.
د راپور لیکوالان وایي چې روس وس په لویه کچه د مایکرو الکترونیکس ترلاسه کولو هڅه کوي او کچري روس ته دا سپلای بند کړی سي نو فوز به د تل لپاره کمزوري کېدای سي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا وی دی و ډیرو عزتمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخستان د ټي وي پروګرام چې تاسو په ټي وي ولیدو د ریډیو د لار د محبوب هم اوریدلی بوسی خو که چیرته دا پروګرام له تاسو نه پاتې وي او یا روس سره سره یوځای شي یاسي نو تاسو کولای شئ چې هر وخت وغواړی زمونږ په ویب سټ او امداشان په فیسبوک پانه باندې دغه پروګرام او همدارنګه نور پروګرامونه چې د نن یو یاد بل ورځي هغه لسر وګوري وایوري او همداشان خپل پښتني او وړاندیزونه کلري هغه موږ سره په کمنټونو په برخه کې شریک کړي او کغواړي چې د ورځې د تازه موضوعاتو او رپورټونو به خبره شي نو زمونږ سوشل میډیا پانه مهیروي په ټوئیټر باندې انستګرام باندې فیسبوک باندې په دې ټولو باندې د وی ډیوا رپورټونه او خبرونه شته دي موجود دي نو تاسو په پاک خدای سپارم او په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي تاسو ته ښه شپه غواړم
په بلوچستان کې د پولیو ضد کارکونکو